از رنگ‌های زندگی یکی از باشندگان شهر کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت 8 صبح می باشد مایکروفون و استودیو را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
در امان نکن سلطان محمد سرور، قدر من اوریدونکو تاست سلام لنده کوم. ده سحر اته بجه شوی تر نهو بجو ده ازادی راژیو یو ساعته خبرونه ته خراغلست. ده ده خبرونه پا دیره برخه که ده ازادی راژیوی مجله اولیس پروگرام خبریگی، خود را پورنو لنده برخه هم لرو. پا راپورنو که با واوری چه وصلوالو طالبانو تایید کرده چه ده دوی یو مشر استاد یاسر چه ده پاکستان ده پوزی استخباراتی داره ISI پا توقیف که ووجل شوی. نور موضوعات هم لرو، خلوم رای خبرونو تا پا مکری چه ناجیا ساپه اورنده کوی.
سلامونه و نیکی هیلی په سر کې هم د سو مهم خبرونو سرچکی او رای وسلوالو طالبانو تایید کړی ده چې د دوی یو مشر استاد یاسر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مشر وایي غیر قانوني بهرنیو کارګرانو له افغان کارګرانو څخه د کار امکانات اخیستي دي، او د هند په شمال ختیځ کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې له سلو ډېر کسان وژل شوي او لسګونه نور تري تم دي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په ولکه کې د خپل یو بل مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه کس استاد یاسر نومیږي او د طالبانو په لیکو کې د پام وړ اهمیت درلود. له پاکستانه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې استاد یاسر له تیرو څو کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و، خو دا لا نه ده څرګنده چې کله او څنګه وژل شوی. که څه هم وسلوالو طالبانو لا رسمان په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې یو عالي رتبه مسؤول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاسر مړینه تایید کړه. خو په عیني حال کې په کوټه کې د دې ډلې د نظامي شورا د مرستیال په ګډون د 15 نورو مهمو طالبانو د وژل کېدو راپور په اړه څه ونه ویل. یاسر په پلچرخي کې تر یوې مودې بند تېرولو وروسته په 2008 کال کې د ایټالوي ژورنالیست سره تبادله شو. طالبانو دغه ایټالوي ژورنالیست خوشي خو د هغه افغان ژباړن اجمل نقشبندي او موټر چلوونکي ووژل. استاد یاسر سویم طالب مشر دی چې په مرموز ډول د پاکستان لخوا وژل کېږي. له دې وړاندې د دې ډلې د واکمنۍ پر مهال د ملي دفاع وزیر ملا عبیدالله او ځینې نور طالبان په ورته ډول وژل شوي. همداراز د ملا برادر په ګډون ځینې نور بیا نیول شوي او د برخلیک په باب هیڅ جزئیات په لاس کې نشته. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د کارګرانو اتحادیه تصمیم لري چې دا ورځ په افغانستان کې تجلیل به وکړي او د شرکای اجتماعي ته دا پیغام به ورکړي چې د کارګرانو زمينه کار، ایجاد شغل او نور شیان ته مساعد به وکړي.
قدری زیاته کړه به له قانوني جواز افغانستان ته د بهرنیو کارګرانو راتلو ډیرو افغان کارګرانو څخه د کار زمينه اخیستې ده. هغه وویل په دې اړه به دوی نن خپلې غوښتنې له چارواکو سره مطرح کړي. د کارګرانو نړیواله ورځ له 1909 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې نمانځل کیږي. د 1908 میلادي کال د مې په میاشت کې ګڼ شمېر کارګرانو د امریکا په شیکاګو ایالت کې د خپل حق څخه د دفاع په موخه په یو لوی لاریون لاس پورې کړ چې د همدې لاریون په ترڅ کې ګڼ شمېر د پولیسو له خوا ووژل شول. له لاریون څخه څو ورځې وروسته د کارګرانو څو تنه مشران په مرګ محکوم شول. په 1909 میلادي کال کې په پاریس کې د کارګرانو نړیوالې کانګرې د امریکا د کارګرانو د استازي پر وړاندیز د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ وټاکله. د افغانستان د یو ټلویزیونی چینل چارواکي وایي چې د دې شبکې خبریال ناستو ندیری بې له کوم تور څخه د اپریل له 1 رئیسې نیول شوی. هغه د لوی سرنوال د دفتر لخوا د ده د بحث پرونکو خپرونو له امله د پښتنو لپاره حضر شوی. ناستو ندیری چې په کابل کې د نورین په نامه ټلویزیون ته کار کوه د یو پروګرام چلوونکی دی چې سلام زما ټاټوبی نومیږي. په دې پروګرام کې د اداري فساد، درغلیو، جنایتونو او نورو لانجمنو مسایلو په اړه بحثونه کیږي. د نورین تلویزیون مشر د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي چې لوی سرنوال نسو نادری د اپریل په 28 خپل دفتر ته تر هغه وروسته احضار کړ چې د کابل خروال پاړه لنیوکو ډک راپور خپور کړ. هغه به له جرمه ونیول شو به له دې چې کوم مدافع وکیل یا محکمې ته لاسرسی ولري د کابل په توقیف ځای کې ساتل کیږي. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شېبې وروسته. د اسرائیل دفاع وزیر یهود بارک ویلی چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات چمتو دي. د یادی اشاره د ایران پر اسلامي جمهوریت پوځي برید ته وه. د اسرائیل دفاع وزیر چې پرون ناوخته په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو بیا پیل ده، دته قناعت نشي ورکولی. د خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د چا د چل ول زغم ونه لري. د سوریې د بشري حقوقو سرونکي اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي د سوریې په شمال لویدیز ښار ادلیب کې د امنیتي ځواکونو پر ودانۍ او لودو پر لپسې 14 وروسته درېمه 14 لږ تر لږه شل کسان ووژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې له دې پیښې 3 ساعته مخکې 2 غبرګو 14 او 8 کسان ووژل. دولتي چارواکو د دې 14 پر هغو ډلو اچولې چې دوی د بشار الاسد د رژیم ضد تروریستان بولي. دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې په پلازمینه دمشق کې پرون مرکزی بانک پر ودانۍ او د پولیسو پر ګزمه د راکټ انداز 84 پولیس اټابیان کړل. پولیس وایي یو کښته چې 200 تنه پکې سپاره وو د سخت باد او باران لامل د هند په شمال ختیځ کې نسکوره شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 103 تنه وژل شوي او نږدې د 100 کسانو دوره کېدو ویرشته. د اسام ایالت د پولیسو مشر جی ان چودري ویلي چې 100 کسان ژغورل شوي دي. د پیښه پرون ناوخته د برهما پوترا په سین کې چې فقیره ګرام ته نږدې سیمه ده شوي ده. چودري وویل احتمالا چې سخت توپان او باران د دې پیښې سبب شوی. آذربایجان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشري د یوې میاشتې لپاره په غاړه اخلي. آذربایجان د لومړي ځل لپاره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له ختیځ اروپا څخه د امنیت شورا یو څوکۍ وګټله چې د 2 کلونو لپاره به د 15 کسیزې شورا غړیتوب ولري. او د اتریش پولیس وایي د جسد د عدلی معاینه په لړ کې دوی دا تشخیص کړه چې د لیبیا د تیلو پخوانی وزیر شکری غنم ډوب شوی و. د پولیسو ویان رومان هاسلنګر پرون وویل چې د جسد په معاینه کې پر هغه د تشدد هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د په دې اړه وویل
Am Sonntag in der Früh hat ein Spaziergänger etwa um 8:40
د یکشنبه پر سهار شاوخوا 8 بجې او 30 دقیقو چې یو تن تقریبا 40 متره د سین غاړې ته نږدې د دانیو په ټاپو کې یو جسد و. منسم د سی پولیس ته خبر ورکړ شو او هغه د جسد راوېست. تر پلټن وروسته دا سرګند شو چې د جسد د لیبیا د تیلو د پخوانی وزیر شکری غنم د زیاته کړه چې د ځان وژنې هیڅ نه خندل کیږي چې په دې اړه هیڅ اسناد هم نشته. د په دې اړه وویل چې هغه ځان وژنه هم نه ده کړې. د خبرونو پای
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکمه هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې وسلوالو طالبانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په ولکه کې د خپل یو بل مهم مشر استاد یاسر د وژل کېدو خبر تایید کړ. تیر ورځ یو شمیر رسنیو د ځینو دولتي سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې د پاکستان استخباراتي ادارو 25 افغان طالب مشران وژلي چې د دې ډلې د نظامي مرستیال مولوي محمد اسماعیل او مولوي شهید خیل په ګډون ګڼ شمیر مهم طالب چارواکي پکې شامل دي. طالبانو په دې ارهم نظر څرګند کړی. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
وسلوالو طالبانو دا تایید کړی چې د دوی یو مهم مشر استاد یاسر چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولکې کې وو او د طالبانو په لیکو کې د پام وړ اهمیت درلود وژل شوی دی. له پاکستانه تر لاسه شوي راپورونه وایي چې استاد یاسر له تیرو 2 کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و، خو دا لا نه د څرګند چې کله او څنګه وژل شوی دی. استاد یاسر چې د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی و، له نیول کېدو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیټې او د ځینو راپورونو له مخې په وروستیو ورځو کې د سیاسي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کوي. کوله. که څه هم وسلوالو طالبانو لا رسمن په دې باب څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې یو عالي رتبه مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستی شي، له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني اړیکې کې د یاسر مړینه تایید کړه. خو په عین حال کې په کوټه کې د دې ډلې د نظامي شورا د مرستیال په ګډون د 15 نورو مهمو طالبانو د وژل کېدو راپور په کلکه رد کړ. تېره ورځ یو شمېر رسنیو د ځینو حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې د پاکستان استخباراتي ادارو 15 افغان طالب مشران وژلي دي، چې د دې ډلې نظامي مرستیال مولوي محمد اسماعیل او مولوي شهید خیل په ګډون ګڼ شمېر مهم او د هغه چا خبره د سر سړي پکې شامل دي. بلخوا دغه طالب مشر وایي ملا اسماعیل او یو شمیر ملګری لا هم د طالبانو په توقیف کې دي او دوسیه دوام لري، خو زیاتوي چې نه خو یې لا دوسیه فیصله شوي او نه هم پاکستانی استخباراتو نیولي. استاد یاسر د پوخانی شوروي ځواکونو په وړاندې د جهاد په کلونو کې د پوهان سیاف په مشرۍ د اسلامي اتحاد ګوند د سیاسي کمیسیون مشر، پلنمحالی حکومت کې د اطلاعاتو او د پخوانیو مجاهدینو په حکومت کې د خار او کور جوړونې وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې وې. نوموړي د طالبانو د ادارې تر پرزیدو وروسته په پاکستان کې پټ ژوند کاوه او د دې ډلې د فرهنګي کمیټې د مشرۍ چارې پر مخ وړلې، تر هغې چې پاکستاني استخباراتو په خیبر پښتونخوا کې ونیوه او د اسلام آباد په چکلاله هوایي ډګر کې امریکایي مقاماتو ته وسپاره. یاسر په پلوچرخي زندان کې تر یوې مودې بند تېرولو وروسته په 2001 میلادي کال کې د ایټالوي خبریال دانیل ماسترو جیاکومو سره تبادله شو. طالبانو دغه ایټالوي ژورنالیست خوشی کړ، خو د هغه افغان ژباړن اجمل نقشبندي او موټر چلوونکی ووژل. نوموړي ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل یاسر له څرخي پله زندانه تر خوشی کېدو وروسته یوارې بیا پاکستان ته لاړ او د دې هېواد په یوه پوځي روغتون کې د بډوډو یا پښتورګو درملنه وکړه. نوموړی دویم بار په 2008 میلادي کال کې د پېښور په حیات آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري تر نیول کېدو وروسته ترې تم شو. که څه هم له دې وړاندې هم د یاسر د مړینې راپورونه خپاره شوي، خو هغه مهال هیڅ طالب مشر نه و تایید کړي. استاد یاسر څویم طالب مشر دی چې په مرموز ډول د پاکستان لخوا وژل کیږي. له دې وړاندې د دې ډلې د واکمنۍ په مهال د ملي دفاع وزیر ملا عبیدالله قاری، یحیی هجرت او ځینې نور طالبان په ورته ډول وژل شوي. همدارز د ملا برادر په ګډون ځینې نور بیا نیول شوي او د برخلیک په بابي هیڅ جزئیات په لاس کې نشته. د پاکستان استخباراتي ادارې هغه طالب مشران نیسي او وژني چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي یا له افغان دولت او ناټو ځواکونو سره په دې اړه خبرې کړې وي. د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه رسیدلي راپورونه وایي چې ملا اسماعیل چې په اصل کې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د شیرخان کلی اوسیدونکی دی، له څه مودې راهیسې د طالبانو د رهبری شورا له لوري کوټې ته وربلل شوی و، خو ناڅاپه له دغه ښار څخه ترې تم شوی و.
په راپور کې مو واوریدل چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولکه کې د خپل یو مهم مشر استاد یاسر د وژل کېدو خبر تایید کړی.
بل اوریدونکو هم لرو ځان ماری فکری ازادي راډیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې
کوم روان صاحب موضوع دی سمو زور لا په نظر دا
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صاحب، میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نسد
دوستان اگر موضوع بسر خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8-9 صبح به وقت کابل.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، او د هم د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام
د ازادۍ رادیوي مجله زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوي خبرونه کې ډاکټر نظام الدین کټوازی د نړۍ د یو لوی مفکر او ټولنپو ماکس ویبر په ژوند، آثارو او افکارو خبرې کوي.
که څه هم دی په خپله د اقتصادي ژوند فکتور باندې زیات ارزښت ورته قایل ده، اما په عین وخت کې دی وایي چې کلتور، ژبه او مذهب هم همدومره اهمیت لري، او دا هم پخپله په خپل ذات کې مستقل قوی دي چې د خلکو ژوند ته تغییر ورکولی سي او دوی یو مسیر ته برابرولی سي.
ځوان شاعر شهیم کاکړ د خپل شاعرۍ په اړه ژغیږي او خپل دوه غزلونه را اوروي.
د تیرو حکایاتو پیروي پر منبر مکړه، د نن د ضرورت نوې خطبه ور باندې وکړه.
نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد للی.
د کابل په استاله فولسوالی کې په لومړي ځل د ارغوان په نوم لویا مشاعره وشوه. دې ادبي غونډې ته چې د ادب او شعر په سلګونو مینوال ورغلي وو، د کابل والی احمد الله علیزی په خپله وینا کې وویل چې له دې وروسته به هر کال هڅه کیږي چې په کابل ولایت کې د ارغوان مشاعره جوړه شي. د استاد معصوم هوتک نوی اثر چې پښتو متون سمې دل غواړي نومېږي، په درې سوه څلور څلوېښت مخونو کې له چاپه را ووت. په دغه اثر کې د متن پوهنې په تیوري باندې خبرې شوې او په لسګونو پښتو اثار د متن پوهنې د اصولو په رڼا کې نقد او ارزول شوي دي. پښتو متون سمې دل غواړي په کندهار کې علامه رشاد خپرندوی ټولنې چاپ کړي دي. خوست موزیم ته یو تاریخي توره وسپارل شوه. دغه پخوانی توره چې د خوست د اطلاعات و فرهنګ له پخوانی رئیس او فولکلور او پوه عبدالکریم پتنګ سره وه، د خوست د اطلاعات و کلتور لپاره د نوې ودانۍ د کار د پیلېدو په ویاړ د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمي ته وسپارل شوه. ښاغلي نعیمي له ښاغلي پتنګ څخه د مننې په ترڅ کې له نورو افغانانو هم وغوښتل چې د تاریخي آثارو د خوندي کېدو لپاره د پخواني آثار د افغانستان موزیمونو ته ورکړي. دا یادولو ده چې په خوست موزیم کې شاوخوا 350 قلمه تاریخي او لرغونی آثار ساتل کیږي چې هر ورځ یې په لسګونو کسان نندارې ته ورځي.
د لشکرګاه ښار د پخوانی سینما ودانۍ د هلمند د کلتوري مرکز په نوم د $200,000 په مصرف له سره رغول شوې ده او علمي کلتوري فعالیتونه پکې پیل شوي دي. په دې اړه د الیاس دایی د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
د لشکرګاه په زړه کې دغه سینما څه باندې 50 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا USAID له لورې جوړه شوې ده. د دې سینما تشې ودانۍ په کلونو کلونو د یوه بې نفسه کالبود ډول درلودی. کلونه پکې مرغانو او نورو حیواناتو ژوند کاوه، خو د سیشنبې په ورځ بڼه واوښتل او په ډېره عصري ډول د $200,000 په لګښت ورغول سوه. د هلمند والي د سینما د پرانیستنې پر مهال رسنیو ته وویل په دې سینما کې هر ورځ په بېلابېلو ډلو کې تر 1000 پورې ځوانان د کمپیوټر، انګلیسي ژبې او نورو مسلکونو لپاره زده کړې کوي. هغه وویل دا کلتوري مرکز د برتانیا د هیواد په مرسته جوړ شوی دی.
په دې فرهنګي مرکز کې اوس مهال هر ورځ په مختلفو ټیمونو کې د 0 کسو په شاوخوا کې ځوانان زده کړو بوخت دي، انګلیسي ژبه، کمپیوټر او نور مضامین زده کوي. د مختلفو ملي او نړیوالو ورځو د نمندنو لپاره لوی غونډې او شوراګانې به جوړیږي.
د لشکرګاه ښار سینما د هیواد په سطح د ګوتو په شمار سینما او لډل څخه وتلې او ستره سینما ده چې د فلم د شودنې تر څنګ د هر ډول سترو پروګرامونو لپاره سالون او تالار لري. ګلاب انګل وویل په هلمند کې د کلتوري ودې لپاره هڅې پیل شوې دي او تر دې وروسته به ټول هغه ځایونه له سره ورغوي چې تاریخي، کلتوري او فرهنګي ارزښت لري.
زموږ ارزو وشي په هلمند کې د جنگ د تورې کمپلې د ټولېدو سره یو ځای به دلته فرهنګ د غړیدات لپاره باید مخبل هلې ځلې وکړو او دا لمړنۍ قدم و چې دلته اخیستل کیږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه خان مظلومیار وویل وروسته له دې به په دې مرکز کې د ادبي غونډو ترڅنګ کنفرانسونه، موسیقي کنسرتونه او بیلابیل سیمینارونو په برخه کې کار اخلي.
د فرهنګ په باره کې چې دغه فرهنګي مرکز چې پخوانی سینما و او د نن څخه تقریبا 55 کال مخکې په داسې عصري سیستم جوړه شوې و، دا به فرهنګي مرکز دلته به د شعر او د ادب په باره کې، د هنر په باره کې، د موسیقۍ په باره کې، د تیاتر په باره کې او همدارنګ زموږ د سپیڅلي سوچه اسلامي ثقافت په باره کې او همدارنګ زموږ د فرهنګ په باره کې هلمندیانو ته، ځوانانو ته زده کړې ورکول کیږي، ادبي غونډې به کیږي، ادبي مشاعرې به کیږي.
د لشکرګاه ښار پخوانی دغه سینما چې اوس پرې د کلتوري مرکز نوم کښېښودل سو، د ښار په زړه کې د ولایت مقام سره څیرمه موقعیت لري. که څه هم وسلوالو طالبان د خپل حکومت پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سینماوي او دا ډول مرکزونه ړنګ کړل، خو د لشکرګاه ښار سینما ترې پاتې سول. دې مراسمو ته راغلي ځوانان وایي د لشکرګاه د سینما بیرته جوړول د هیواد د کلتور او انانی د رغولو په معنا ده.
دا ډیر ښه اقدام دی او په دې سره به د هلمند د ولس زړونه یو ځل بیا ژوندي شي، په دې معنی چې خلک به د جګړې فکر او خیال له مغزه وباسي او هغه به یو بل فکر ته، یو بلې نړۍ ته، به د فکر نړۍ ته به ولاړ شي او دا ډیر ښه دی او دا د هلمند د کلتور د ودې لپاره یو ډیر ښه اقدام دی.
خلیل الرحمن امید وایي سینما ښکلی جوړه شوې ده او د هلمند د نورو تاریخي سیمو لپاره د هم دولت ګامونه واخلي. چارواکي وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو جوړول په یوازې سر نه کیږي، خلک او ملي سوداګر دي د دوی سره د بودیجې په برخه کې مرسته وکړي. تیر میاشت په هلمند کې د ملي سوداګرو او دولتي چارواکو لورې په کابل کې د دارالامان او 40 ستون د تاریخي ودانیو د جوړولو لپاره د کابل د ښاروالۍ سره د 1 میلیون څخه د زیات افغانۍ مرسته وسوه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د جلال آباد شهر یو مهم او تاریخي ودانۍ د سراج العمارت مانی ده چې د بیا رغولو کار یې له ډېرې مودې راسې نیمګړی پاتې دی. په دې اړه داود وفا دغه ریپورت راستولی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د سراج العمارت د تاریخي ماڼۍ د رغونې د ځنډني کار د پیل او له دغه ماڼۍ نه د استفادې غوښتونکي دي. د سراج العمارت ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې چې د امیر امان الله خان په وخت کې شینوارو د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت وسیزله او یوازې دیوالونه یې پاتې شول. 15 کاله مخکې ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د دغه ماڼۍ د ودانۍ کار پیل کړ، خو له دریو کلونو راهیسې دا کار ولاړ دی. د ننګرهار ولایت یو استوګن طاهر ساپی وویل
سراج العمارت هغه ودانۍ چې ده هغه تاریخي ودانۍ کې حسابېږي، هغه ودانۍ په معیاري ډول نه ده رغول شوې. زموږ غوښتنه هم دا وه چې دا باید په معیاري ډول هماغسې رغول شوې لکه څنګه چې خپل تاریخي خدمات یا تاریخي حیثیت الله ثنا ورکړی، دا باید ډېره ښه رغول شوې وي. اوس هم له اطلاعات فرهنګ وزارت نه زموږ غوښتنه هم داده چې دغه ودانۍ باید زړې بڼې ته وړي تر څو هغه تاریخي حیثیت یې هماغسې روغ پاتې شي. اطلاعات فرهنګ وزارت په ننګرهار کې هېڅ تاثیرات نه ښکاري. اطلاعات فرهنګ وزارت سره لدی چې کار نه کوي، ډېر برخې دي چې دوی پورې تړلې دي، هغه تخریب په حال کې دي، هیڅ کار ورته نه کیږي.
یو بل تن هم لدغه ماڼۍ د استفادې ضرورت مهم وګاڼه.
یحیی سیمیز مدنګرار یو تن اوسیدونکي د چارواکو لخوا د کومه د سراج العمارت بن ودانۍ جوړ شوی و، دا په ډېره بیړه باندې وخت به کار روانو، خو اوس بد امر غوي چې کوم بیخي په کار په ټپه ولاړ دی، بیخي ورته چارواکي مخ نه راړي. نو دا یو د موزیم په نام باندې چې کوم کار پر روانو هغه وخت لپاره د دې د ننګرهار یو غټ سرمایه ده په اصطلاح باندې، نو د دې د جوړېدو لپاره نه پیغام چارواکي بيخي غوږ نه راپي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي دا ماڼۍ د جلال آباد ښاروالۍ په پیسو تقریبا 90% جوړه شوې، چې له لومړي سره له اطلاعات او فرهنګ ریاست باید دا کار کړی وي، خو د پاتې کار لپاره ښاروالۍ نه ورسپاري.
د جلال آباد ښاروالۍ وایي چې په دې باندې موږ مصارف کړی دي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت دې موږ ته د دې مصارف راکړي، دا غي نه بعد به موږ د ودانۍ اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تسلیم کړو. په داسې حال کې چې د دغې پیسو وسه زموږ د اطلاعات کلتور د وزارت سره په هیڅ صورت نشته دی. نو چون والی صاحب دا مونږ خو په دې ادرس دا فکر کوو چې والی صاحب رغولې ده، والی صاحب تسلیم کړې ده، نو بنان زما هیله د ښاروالۍ د ریاست نه دا ده چې په دې کې باید مونږ ته ستونزې ایجاد نه کړي او ودانۍ تسلیم.
د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین وویل اطلاعات او فرهنګ ته دغه ودانۍ د انتقال کار خلاص شوی او مهمه دا ده چې دا وزارت دا پاتې کار پای ته ورسوي. خو وزارت مخکې له دې چې دا کار وکړي د مخکنیو لګښتونو معافول غواړي چې دا پخپل یو اوږده پروسه ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د پاکو اوبو د څښلو د فائدې په اړه ډېری خبرې شوې دي، خو یو تازه څېړنه وایي چې که په یو فکری کار بوخت یاست او په دې منځ کې اوبه وڅښئ، ذهن به مو لا فعال شي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه واشما رشیدی لولي.
یو نوې څېړنه ښیي چې د ازموینو په وخت کې د یو ګیلاس اوبو یا قهوې څښل د کامیابۍ امکان زیاتولی شي. د ډیلی میل له رپورټ سره سم برتانوي محققانو ویلي دي چې هغه زده کوونکي او محصلان چې د امتحان په وخت یو ګیلاس اوبه یا داسې بل مایع لکه قهوه څښي، په امتحان کې 10% ډیرو نمرو د اخیستلو امکان شته. ساینس پوهان وایي دا معلومه نه ده چې د مایعاتو څښل د ذهن د فعالیت په ښه کېدو باندې ولې اثر لري، خو یوه تیوري دا ده چې معلومات د دماغ د هغو سلولونو ترمنځ چې د اوبو ترکیب پکې زیات دی په اسانه حرکت کوي. محققانو دا هم ویلي دي چې مایعات د ذهن په لا فعالولو سربیره د ذهن له ارامتیا سره هم مرسته کوي. هغه کسان چې تږي وي ذهن یې نسبتا په اسانه پریشانه کیږي او اضطراب پیدا کیږي. د اوبو او مایعاتو د ذهني اثر په باره کې د تجربې په وخت په سلګونو محصلان تر څېړنې لاندې ونیول شول او معلومه شوه چې کومو محصلانو د ازموینې په صحنه کې اوبه څښلې وې یا یې نور مایعات څښلي وو، د هغو په نسبت چې څه یې نه و څښلي پارچې ښې حل کړې او ذهن یې ښه کار ورکړ. په ذهن باندې د اوبو او مایعاتو د ښه اثر په اړه دغه ترسره شوې څېړنه څو ورځې دمخه د انګلستان د ارواپوهانو په کلني کانفرنس کې ولوستل شوه چې د لا زیاتو تحقیقاتو لپاره د پوهانو پام ور واوړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. شاهین کاکړ له تیرو اتو کالو راسي شاعري کوي. 28 کلن دی. د کسي غره په لمن کې پراته کلی ملور کې زو کړای دی، خو نن سبا په ایران کې اوسي. برکوال میخیل له شاغلی شاهین سره یو مرکه کړې ده چې دلته یې اوري. د مرکه په پیل کې شاغلی شاهین کاکړ خپل یو غزل راوړي.
محبوب می هغزای سما سجده ور باندې وکړه چې موږ د نظرونو حادثه ور باندې وکړه، د تیرو حکایاتو پیروي پر منبر مکړه، د نن د ضرورت نوې خطبه ور باندې وکړه. یو ورځ خو می جانان غم می مکړه پښتو وکړه، د زړه په پښتون کور کې یو شپه ور باندې وکړه. په بهر زندگی کې تر خلوت ش بندگی ده، کنه منې زاهده تجربه ور باندې وکړه. کیدای سی په جنگونو کې کون سوی کام یې واوري، شهیم د وحدت لوی ناره ور باندې وکړه.
شهیم خان، تاسو نن سبا لخپل خاورې لجوب پر دې سیاست په ایران کې خواري مزدوري کوي، په ژوب کې چې څه ډول ادبي چاپیریال تاسو ته میسر و، دلته هم په ادبي غونډو کې برخه اخیستله، آیا په ایران کې د مطالعې فرصت پیدا کوي یا هغه شعر لیکئ لکه دلته چې لیکه که څنګه؟
شعر خو داسې شی دی چې هغه خپل اظهار غواړي، چې د انسان په زړه کې په فکر کې یو شعر راسي او په زړه یې وڅرخي، نو شاعر مجبور سي چې هغه ولیکي. نو دا خاص زه خدای چې مطالعه سره به اړه نه لري، په پردي وطن کې بدلاغه درد، د وطن یاد، د وطن درد او د انسانیت درد یاد و چند سي. نو هلته هم دغه سي شعر لیکو، چې رای سي غزل ولیکو، نظم ولیکو، هغه شعر هلته هم لیکای سي.
زموږ د اوسنۍ ځوانو شاعرانو پر شاعري باندې زموږ په سیمه کې د اوسنۍ حالاتو اغیز ډیر ژور پروت دی. تاسو چې په ایران کې پردي سیاست او د وطن حالات به طبعا په مخامخ توګه به نه د مطبوعاتو له لارې به خبرېږي، دغه حالات هلته ستاسو پر احساساتو باندې څه ډول اغېز کوي او ستاسو پر شعر باندې څه ډول اغېز لرلی دی؟
هسې هغه یاد د وطن را سره وي نه، دا درد به هر وخت را سره وي. چې هلته چې کوم سهولیات موږ وویني او د حکومت چې کوم دوی نازولي دا وویني، نو موږ ته ګر سره دا یاد دا درد بېرته را دغسې راځوندی شي چې زما په وطن کې څه دي او دلته څه دي. نو د وطن مینه لا په زړه باندې څرخه شي.
هر شاعر وای د خپل شعرونو په خپل هم کرا کتون کوي. آیا تاسو هم د خپل شعرونو کرا کتن کوي؟ یعنی کله چې شعر ولیکي ګورې لسره پاږی کې عدلون بدلون راولي کنه؟
یا پر خپل شعر باندې ما کله هم لیکل دي زله هر خوا ځا خدم رتن کې دونه پر وکم د خپل توان د خپل لپو مطابق ډیر پر ګرځم له هر په لوز ځا د خیال په لوز د الفاظ په لوز کله داسې وي چې ردیب او هغه شعر نصر تړل کیږي لا بل مسله وي تر خپل وس خو زه پر خپل شعر باندې ګاډیره کرا کتن کوم. نه د اتن مستی لري او نه سندرې وایي، دا خلک خدای ته په زړه خپل سختری وایي. زه خپل ورور د خپل وطن دی نه آشنا ګڼي ما، دومره نږدې سړي ته څله دومره لري وایي. بیا له وطن څخه پردیس ته خړ پښتون راغلی، زه ورته غوږ یم ګوره څنګه څنګه غوري وایي. شهیمه خان دې زر پرست په شاعرانو وایي، دا جاهلان اوښکو ته اوس هم ملغلري وایي.
د دې غزل په دې وبځ کې راغلی دی چې زه ورته غوږم دا سړی ماته غوري وایي. دا یو عام اصطلاح هم ده چې له چا څخه نوې خبرې اورېدل غواړي نو ورته وایي چې غوري راته وکړه. دا ډول اصطلاحات چې زموږ په سیمو کې مروج دي او خلک یې په عام ژوند کې وایي، دا ډول اصطلاحات په شعر کې راوړل ستا په نظر څومره ارزښت لري؟
ما ته خو په خپل ذاتن دا شی ډېر ښه خوند راکوي چې د خپلې لهجې یا د خپلې علاقې یو اصطلاحي خبره دی په شعر کې، بیا په ښه هنر وي په ښایست وي نو ډېر ښه خوند وکړي. یو هغه خپل علاقایي چې کوم اصطلاح وي هغه خوندي سي، بل شعر ته رنګ ورکړي، خوند ورکړي.
شهیم خان شعرونو را دی له څو کلونو راهیسې لیکي، د شعري ټولګې د چاپولو تکل مو نه دی کړی او شعرونه مو تر اوسه پورې څومره دي؟
ما خپل شعري ټولګه داسې ګډه تلبدي ټولګه چاپ شوې ده چې دا د دوه زړونو سوغات په نامه ده، د رحمت زلمي مندوخیل سره. او خپل ذاتن شعري مجموعه مې هم انشاءالله که خدای کول زیاته مرتب کولو ته به اماده کوم که خدای کوم.
تاسو د فلبدی شعري ټولګې د چاپېدو یادونه وکړه. ځینې شاعران نیوکه کوي چې په فلبدی شعر کې فکر زخمی کیږي او په هغه شعر کې مفهوم ته تاوان رسیږي. تاسو دا تجربه وکړه دغه شعرونه په فلبدی توګه وویل، تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
ما ته خو په دې کې داسې فکري کمزوري او دغه خو موږ ته په نظر نه پکې راغو. زه خپله داسې محسوسوم چې ما کومه شاعري ځانګړې کړې ده، تر هغې ما ته په دې کې زورور شعرونه خپل ما لیدلی دي چې ما ته ډېر ښه خوند را کړی وي. او دا یو قسم داسې مقابله غوندې شعر لیکل کېدی، نو دواړه شاعران دا کوشش کولی چې زه ښه شعر ولیکم او بل چې زه ښه شعر ولیکم. ما ته خپله دا کمزوري نه ښکاره کېږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. څه فکر کوي هغه خوشبويي به کومه وي چې یو افغان ته ممکن ماشومتوب د یو تیر عمر خوږه خاطره او د مور د مینې سیوری وریاد کی؟ د تناره د تودې ډوډۍ بوی یادوم. تازه تحقیقاتو ښودلی ده چې د پخېدونکې ډوډۍ بوی د خوشحالۍ باعث ګرځي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
ساینس پوهانو معلومه کړې ده چې د پخېدونکې ډوډۍ عطر په ذهن کې د خوږو یادونو او خاطرو ده. د فرانس پریس اجنس له ریپورت سره سم د ساينس پوهانو تجربه ښودلې ده چې په غوړو کې چې کچالو سره کیږي او بوی ځینې لټیږي، دغه بوی بنی ادم خوشاله کولی شي. هغو کسانو چې په دې تجربو کې برخه واخیسته ساينس پوهانو ته وویل چې دوی ته د ډوډۍ د پخولو د شیبو خوند کور ټول غریب په یوه دسترخوان ناست و. ډاکټر اویناش کانت چې د پخېدونکو خوړو د بوی او د انسان د روحي حالت د رابطې په اړه د څېړنې د ډلې مشري یې کوله، رسنیو ته وویل چې د پخېدونکو خوړو عطر د انسان په ذهن باندې خاص اثر غورځوي او موږ اوس تازه تازه د دې اثر د پیژندلو کار پیل کړی دی.
پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا سشولی را والوزا 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 سشولی را والوزا
د پسرلی هوا سشول را والزا سشول را والزا بیاي د خایس پرې کسی کا بیاي د خایس پرې کسی کا نن کله لازم پرې کا نن کله لازم پرې کا اے د پسرلی هوا اے هوا اے هوا
په لسګونو کال په خوا د ترکیه د معرف وزارت لو ټولوس د کوونکو وغوښتل چې د ادبیاتو د مضمون د څو نمرو په بدل کې به هر زده کوونکی یو یو ولسی حکایت ثبت کړي او د مکتب ادارې ته دی وسپاري. د دې نوښت په برکت په زرګونو زرګونو ترکی حکایتونه راټول شول. ویل کېږي چې په پښتو کې لوی او واړه بشمیره حکایتونه موجود دي، خو د راټولولو او له هېرېدا څخه د ژغورلو لپاره یې تر اوسه پورې لا ډېر کارونه په مخ کې دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د یو چا له قوله چې متاسفانه نوم یې نه دی یاد شوی یو حکایت ثبت کړی دی. نقل چی وایي؟
دا پښتانه اکثره په دې خبرو پورې مطلب ترتیب لري چې مثال زما قسمت خوار دی، زموږ قسمت له سره چپ دی، زه قسمت نه لرم، زما قسمت دا دی، زما قسمت دا دی. نو د قسمت په حواله باندې یو مشهور د پښتو یو حکایت دی. یو سړی یو ملا ته ورلی او هغه ته وویلې چې داسې مې کاروبار سره شکېدلی دی، ژوند مې سره ستړی دی، ژوند مې تباه دی، ما ته یوه لاره وښیه. نو هغه ورته وویلې چې ستا قسمت چې دی دا په پلاني ځنګلی کې، په پلاني غره، په پلاني ځنګلی کې بیده دی. نو ته ولاړ سه، دا خپل قسمت راویښ کړه، نو په ژوند بنې برابر شي. نو دی چې د دې ځایه روان شو، نو پخواني ژوندو کوچنۍ کوچنۍ بادشاهانې وې. نو یوه بادشاهي ختمه شوه، بله بادشاهي شروع کېدله. نو هغه د حکومت هغه محافظینو دی راوګرځاوئ چې ته چیرې ځې، د زم په پلاني ځنګلی کې زما قسمت ویده، بخت می ویده دی. نو بخت را ویشوم. نو هغه ته دا خبره ده چې تعجب ښکاره سوله، هغه بالای د بچا سره رابطه وکړه چې دا شی سړی راغلی دی او دا شی له عقل لري خبره کوي. نو دا اوس موږ څه په وکړو؟ بچا ورته چې دا سړی ماته راواز. نو دی چې بچا ته ورغلی، هغه ورته ځوانه څه پېښه ده؟ ول دغه طرف دا خپل وخت یو بزرګ یو پیر یو فقیر یو یاد کوي چې هغه ته زه ولاړم او هغه ماته دا وویل چې ستا بخت چې دی په پلاني غره او په پلاني وطن په پلاني ځنګله کې بیده دی. نو ته ولاړ سه، دا خپل بخت را ویښ کړه، نو بس ژوند او چاری برابر شي. نو زه په دغه پسې را روان یم، نور مې یو کار نشته. نو باچا هم دا د دله خبرې متاثره شو او باچا ورته وویل چې ته یو کار وکړه، زما یو ډېره نازولې لور ده او دا له ډېرې زمانې بیماره ده، د وخت طبیبانو ډاکټرانو مې ټول پستوي کړي دي، خو دا نه جوړېږي. دا زما د ژوند یو ډېر لوی ارمان دی چې دا لور مې را جوړه شي. نو ممکنه دا ده چې دا د خپل بخت څخه د زما د لور په باب هم یو پوښتنه وکړه چې دا څنګه کیسه ول صحیح ده. نو دی چې مخته روان شو، دی چې ستړی شو، په ځنګله کې روانو روانو یو چینه بهیدله، د چینې پر غاړه یو درخته ولاړه وه. د دې ونې په سیوري باندې کښېناست او دا ونې پوښتنه ځینې وکړه چې ځوانه خیر دی، په کومه خوا روانې؟ ده ورته وویل چې دغسې مې بخت ویده دی او داسې یو پیر صاحب راته ویلي دی، زم په دا غره کې مې بخت ویده دی، دا بخت را ویښوم. دا ونې ورته وویل چې ما ته هم دغه پېښه را سوې ده چې د روانې چینې پر غاړه باندې شنه یم، خو تا ته ما وینې چې شاخونه مې وچ کلک دي او نه پاڼې لرم، نه میوه لرم، نه شی لرم. دا زما په باب هم یو پوښتنه ځینې وکړه. صحیح. نو ته دا درخته چې دی تیر شو، په ځنګله کې یو آس په مخه ورغلی چې هغه هم وچاډونه وو، او دا آس ورته وویل چې ځوانه چیرې روانې ده؟ دا خپل نقل ورته بیان کړي. هغه وویل چې زه هم د داسې یو مشکل سره مخامخ یم، دا ستا د بخت څخه زما په باب هم یو پوښتنه درسره وکړه. صحیح. د دې څه چې تیر شو، په ځنګله کې زمری پروت و، ناجوړ و، غوښې پر توی شوي وې. نو هغه پوښتنه ځینې وکړه چې ځوانه چیرې روانې ده؟ دا خپل نقل بیا ورته بیان کړي. هغه ورته وویل چې زه هم د داسې یو مشکل سره مخامخ یم، زما په باب هم دا ستا له بخت څخه پوښتنه وکړه. ده دا ټولو سره وعدې وکړي او ولاړې مخته. په ځنګله کې یو سړی بیده دی، نو ده سوچ وکړي چې دا هغه زما بخت دی چې بدبخته ویده دی او زما ژوند یې تباه او برباد کړي. نو هغه پورته کوي، ویښ وراوئ پورته سه، د خدای ستا کور شپېره کړي، تا خو زما کور شپېره کړي، ته دلته بیده یې او زه د ژوند له چارو سره په سړیا اخته یم. نو هغه ورته وویل چې ښه دی، بس اوس زه دا یم را ویښ شوم. نو ته ورځه، زه درپسې یم انشاءالله، اوس به دې ټول کارونه سم شي. نو ده په لارې چې دا کوم د درختي او د زمري او د آس او د باچا سره کومې وعدې کړې وې، نو د هغو مشکلات یې ورته بیان کړو. نو هغه ورته وویل چې صحیح د ته به داسې وکړې اول به ولاړ شي باچا ته او باچا ته به ووایه چې دا ستا لور چې دا چې د دې د ناجوړۍ سبب دا دی چې ته د دې نکاح د یو چا سره وکړه نو دا به په خپله جوړه شي او آس ته به دا ووایه چې ته یو ادمزاد سواری پیدا کړه چې هغه پر تا باندې سواری وکړي نو ته به جوړ شي او زمري ته به دا ووایه چې ته د انسان غوښه وخوره نو ته به جوړ شي او درختې ته به دا ووایه چې تر تا لاندې د سرو زرو د سونې منګیان دي د سرو د سپینو په یو چا ته ووایه چې دا منګیان وکاږي نو ستا ریښو ته هغه اوبه رایله شي او ته به شنه او زرغونه شي درختې ته به دا ووایه آس ته به دا ووایه زمري ته به دا ووایه باچا ته به دا ووایه دی چې را روان شو په لارې سوچ وکړي چې اول واره د زمری لکه آس ته راغی و آس ته وویلې چې دغسې د ستا په باب باندې ما ته خپل بخت داسې وویل نو هغه ورته وویل چې زه بیا بل انسان به بیا چیرې پیدا کوم په دا ځنګله کې خدای خبر دی چې بیا په کوم صدوی باندې څوک راشي خو ته سپرېږه چې ځې ته راغه دې وړم خو دور ستا دې ما خراب ته زما بخت راویښ سوی زه تا څه کوم ورزه خپل کار کوم تر دغې چې را تېر شو راغلی درختې ونې ته راغلی او ونې ته یې وویل چې ستا په باب خو ما ته خپل بخت دا وویل نو ونې ورته وویل نو خو کاږه دا منګیانو دا سونې او دا سپینو سره زر کاږه زه نو څه کوم ما ته څه به درد خوري خو تا به یو کار به جوړ شي او زمن به به جوړ شي او ما ته به دا اوبه راایله چې دا شنه به سم زرغونه به سم پاڼې به وکړم ګلان به وکړم خلک به نور خلک هم ستا په رقم باندې زما ته سایه لاندې وسا ناسي او ځان به وسا کوي زما د میوې څه به یو فایده اخلي خو ده ورته وویل زه دا ستا سونې او دا سره او سپین څه کوم زما بخت راویښ سوی دی ما ستا په سرو او سپینو څه اړه ده نو دغه هم دله ته هیله کړه او بخت پسې راغلی باچا ته وویل چې باچا صاحب باچا سلامت ستا په د لور په باب باندې و ما ته خپل بخت دغسې خبره کړې ده چې دغه یو چا ته په نکاح کړه بس دا لور به دې جوړ شي نو باچا ورته وویل چې مبارک څه ده لا زما لور ستا ده او د نن نه بعد ته زما زوم یې دی به خود د کلي د وطن یو شپېره غریب سړی و د پریشانۍ یو ښکار ولاړی پیر ته دا وویل پیر دا ورته وویل نو زیاته چې سړی د باچا زوم شي نو هغه به نور څه غواړي دور ته ستا دې ما خراب زما بخت راویښ سوی ده زه ستا لور ته کوم زه ځمه خپل پخواري پسې په پای کې زمري ته ورغلی زمري ته یې وویلې چې زمری کاکا نو ستا په باره کې خو بخت ما ته داسې خبره وکړه نو زمري ورته وویل چې یو ری ناجوړه یم بیا د تګ نه یم او بیا ته خدای راویسته روزې نو تر ده هغه زمری عقلمند و هغه ورته وویل چې بس نو د موقع سه کار واخیستی او پر ده ور حمله شو کرارې داسې د ټوټې ټوټې کوي نو ده ته خو د بخت مواقع ټولې موجوده سولې لیکن ده خپل بخت چونکې د ده سره عقل فکر نه و ده له خپل بخته کار نه واخیستی بخت یې پر یوه ولاړی دی پر بله ولاړی
ټولنه لکومو طبقو او قشرونو جوړه ده د ټولنې مختلفې مؤسسې مثلا د کورنۍ مؤسسه او د تعلیم و تربیه مؤسسه یو په بل څه اثر لري د ټولنې دین اخلاق سیاست یا اقتصاد یو په بل باندې څه اثر غورځوي د ټولنه ولې داسې ده او که تغییر پکې راځي علتونه یې څه دي دا هغه پوښتنې دي چې ټولنپوهنه ځواب ورکوي ټولنپوهنه د اقتصاد او سیاست غوندې د اجتماعي علومو د کورنۍ غړې ده چې د ځینو کسانو په نظر شپږ اووه سوه کاله پخوا یې ابن خلدون بنیاد کیښود خو په منظم ډول له نولسمې پیړۍ راسې ورته توجه شوې ده په فرانسه کې د دورکهیم او په جرمني کې د ماکس ویبر غوندې پوهانو د معرفت په دې څانګه کې دومره کار وکړ چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې ټولنپوهنه د پوهنتونونو په نصاب کې شامل شوه د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجتماعي پوهنو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د ټولنپوهنې د لوی عالم او مفکر ماکس ویبر او د هغه د افکارو په باره کې معلومات راکوي ډاکټر صاحب نظام الدین کټوازی په روان بحث کې په ماکس ویبر خبرې کوو په جرمنی مفکر که څه هم ماکس ویبر د دنیا د علم په تاریخ کې د ټولنپوهنې په تاریخ کې د دینی ټولنپوهنې په تاریخ کې ډیر لوی مقام لري خو ګومان کوم چې په افغانستان کې ورسره ډیر خلک بلد نه دي که چیرته په خپل له ماکس ویبر شروع کو او بیا د ځینو مهمو افکارو ته راسو
ډیر ښه غلنفر صاحب ماکس ویبر یو جرمنی سوسیالوجیست و دی په نولسمې پیړۍ په نیمایي کې اتلس سوه څلور شپېته کې پیدا ده په نولس سوه شل کې شپږ پنځوس کلنۍ کې دی مړ شوی ده ده د سوسیالوجي د علم او خصوصا د دې علم په میتود باندې ډیر زیات کار کړی دی چې هغه د دو میتودونه اوس هم د ټولنپوهانو له طرفه په کاریږي او هغه ته خپل اهمیت یې ساتلی ده لدین علاوه ته د مذهب او د سیاسي حوادثو همدارنګ د تاریخ له مطالعې سره هم زیات علاقه مندي درلودلې ده. په دې کې ډېرې څېړنې کړې دي. د دو مشهور اثر تاسو مخکې د مذهب سره د علاقه یاده کړه، دا حقیقت لري. د یو ډېر مشهور اثر چې د پروتستانت د مذهب اخلاقي اصول او د کپیتالیزم یا د سرمایهداري روحیه ده، روح ده. په دې کتاب کې د دې مذهب نقش د کپیتالیزم په ودې او انکشاف کې تعریف کړی او توضیح کړی ده.
ښاغلی کټوازی، ځینې خلک وایي هر څوک که ډېر کتابونه هم ولیکي خو یو کتاب لیکي، یعنی یو کتاب اصلي کتاب دی، په نور کې له هماغه کتابه متاثر وي. آیا د ده په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب همدا دی چې اشاره ورته کوي چې د پروتستانتیزم پیسه کې لیکلی دی؟
زه فکر کوم د ډېرو محققینو له نظره همدا د ډېر مهم اثر ده. له دې سره په څنګ کې د اقتصاد او ټولنې په نوم باندې، همدارنګه سیاست د یوې حرفې په نوم باندې، دغه یې هم مهم اثار ګڼل کیږي. خو د لومړنی اثر یې په دې خاطر ډېر اهمیت ورکول کیږي چې دلته د سوسیولوژي د څېړنو یو میتود منځته راوړی ده چې هغه ډېر ارزښت لري، علمي ارزښت یې اوس هم پاتې ده.
ښاغلی کټوازی، که د ده زمانې ته راسئ، نوی کپ بې اوبو نه مطالعه کیږي او په کلمه باندې بې جملې نه پوهیږو، نو ګمان کوو په یو مفکر باندې هم د ده له زمانې پرته نه پوهیږو.
دا صحیح خبره ده، طبیعي خبره ده چې دی د خپل عصر د افکارو څخه متاثره شوی ده. اولادونه چې مخکې کوم فلسفان او مفکرین تیر شوي دي، خاصتا دی د کانت له نظریاتو څخه زیات متاثر شوی ده. د کانت نظریات په دې خاطر د ده د تحقیق او د میتود دپاره ارزښتمن و او زیات تاثیر یې کړی ده. چې کانت په دې عقیده و چې د طبیعي علومو میتود د رښتینې دنیا د پدیدې او واقعات په دې باره کې یوه رښتینې پوهه راکوي، داسې پوهه چې هغه موږ د پلو حواسو له لارې درکولی شو. خو کانت په عین حال کې دا هم ویل چې موږ د دې سره په څنګ کې یو اخلاقي سیستم لرو، یو اخلاقي فلسفه لرو، او دا هم د انسان او د ټولنې په ژوند کې زیات ارزښت لري. دا د موازینو او د اصولو یوه تشریح ده چې د انسان له ذاتي دنیا سره تعلق لري. دغه عوامل یا دغه اصول موږ د هغې تجربې په ذریعه باندې نشو درکولی په کومه طریقه چې موږ په ساینسي علومو کې یا په طبیعي علومو کې په کارو او دنیا پیژنو.
د کانت منظور دا دی ډاکټر صاحب چې که فرضاً زه په دې قلم باندې بحث کوم او تجربه پې حاصلوم او تحقیق پې کوم، نو دا قلم خو لما بیل شی دی، له انسان نه بیل شی دی، نو دې ته یو قسم عینی کتنه کوم. خو که کله د انساني ټولنې پیسه کې د انسان پیسه کې فکر کوم او تحقیق کوم، نو چون زه خپله د یو انسان په صفت باندې په دې کې دخیل یم، نو خپلې منافع، خپل عواطف، خپل احساسات دا مې هم پکې شریک دي، نو دا بیل میتود غواړي، دا بیل میتود غواړي. دغسې یو څه وایي آیا کانت؟
درسته ده چې د ده په نظر میتود کې فرق ده. دغه فکر چې په میتود کې د طبیعي علومو او د بشري علومو په منځ کې د کانت نظره اهمیت درلوده، د ماکس ویبر په اثارو او د ده په میتود باندې په سوسیولوژي کې هم ډېر اثر غورځولی ده، او هغه دغه میتود د سوسیولوژي دپاره تعین کړی دی.
ډاکټر صاحب کټوازی، یو هغه ټولنپوهنه ده چې په اثباتیت باندې ډېر تاکید کوي، په پوزیټیویزم باندې ډېر تاکید کوي، لکه دورکهیم، لکه اګوست کنت. یوهی داسې کوشش کوي چې دغه ټولنپوهنه د انسان د ټولنې مطالعه د ساینسي علومو مطالعې ته ورته کړي، دغسې یو تمایل په هغو کې لیدل کیږي. لیکن لکه څنګه چې تاسو وویل، کانت چې البته په اتلسمه پیړۍ کې تیر سوی دی، تر دوی مخکې تیر سوی دی، د اخلاقي مطالعاتو لپاره او د طبي مطالعاتو لپاره په میتودونو کې فرق راولي. دا دوه بیل ډول مطالعات ګڼي. نو د دې نه موږ دا معنا اخلو چې کانت پوزیټیویست نه دی. کانت چې دی د انساني ژوند مطالعې ته، د ټولنې مطالعې ته په داسې یو سترګه نه ګوري لکه د مثلا د اوسپنې د کان مطالعه چې کوي. خو هغوی چې دي اګوست کنت یا دورکهیم یا دا نور خلک چې پوزیټیویست دي، هغوی تقریبا دغسې یو تمایل لري. نو آیا ویلی سو چې ماکس ویبر په ټولنپوهنه کې هغه کس دی چې عقلانی تمایلات لري، رشنالست ده، نسبت دې ته چې پوزیتیویست ورته وایو. دغه تعبیر صحیح دی؟
دا بالکل ځای خبره ده. ماکس ویبر فکر کوي چې سوسیولوژي باید په حقیقت کې د انسان هغه اجتماعي عمل چې دی په یوه اجتماعي مراوده کې اجرا کوي او هغه ته یوه معنا ورکوي. هر عمل چې د انسان کوي په همدغه ماحول کې د دې لپاره یو ارزښت لري، یو معنا لري. نو د دغه عمل مطالعه د دې آثار په ټولنه باندې او د دې لاملونه چې د دې شاته کوم عوامل موجود دي، دغه په حقیقت کې د دې له نظره د سوسیولوژي دغه اصلي موضوع ده.
ډېر خلک به نه پوهېږي چې ټولنپوهنه یعنې څه.
ټولنپوهنه د اجتماع حقیقي مطالعه ده، د اجتماعي ژوند حقیقي مطالعه ده. موږ غواړو چې هغه چاپېریال وپېژنو د دې ټولنې د علم په ذریعه باندې چې موږ پکې ژوند کوو او هغه په اصلي شکل او ماهیت سره پېژندل موږ ته ممکنه کوي. او موږ غواړو په دې باندې پوه شو چې د کلتوري او سیاسي او اجتماعي پدیدو په منځ کې رابطه څه شی ده او دا په عمومي ډول د دې په ژوند باندې څه تاثیرات لري او لاملونه یې دي. هر عمل لامل څه شی ده په ټولنه کې،
دا خو ټولنپوهنه سوه. او دې ټولنپوهنې ته په څه سترګه ګوري
ماکس ویبر؟ ټولنپوهنه یعنې د دې له نظره د ټولنپوهنې هدف هم دغه ده چې د هغه انګیزې چې د افرادو د کردار شاته پرتې وي او هغه مفهوم چې دوی یې له هر عمل سره تړي، د دې ماهیت باندې پوهېدل دا د دې له نظره د ټولنپوهنې هدف ده.
او تاسو د دې په میتودولوژي خبرې وکړې د ماکس ویبر، د دې میتودولوژي څه فرق لري چې دته یو امتیاز ورکړی دی یا دته یو تشخص ورکړی دی؟
کارل مارکس فکر کوي چې تولیدي مناسبات او تولیدي قوتونه دا په حقیقت کې د زیربنا ده او د نورو ټولو په دې لپاره یو اساس کې
اقتصاد بنیاد دی.
اقتصاد بنیاد ده، کلتور، ژبه، مذهب، دا ټول د دې مناسباتو په حقیقت کې یو انعکاس ده. ماکس ویبر فکر کوي چې داسې نه ده، که څه هم دی په خپله د اقتصادي ژوند فکتور باندې زیات ارزښت ورته قایل ده، اما په عین وخت کې دی وایي چې کلتور، ژبه او مذهب هم همدومره اهمیت لري او دا هم په خپل ذات کې مستقل قوي دي چې د خلکو ژوند ته تغییر ورکولی سي او دوی یو مسیر ته برابرولی سي. او کله داسې پېښېږي چې دا قوتونه په حقیقت کې د اقتصادي فکتور تصویر لاندې راولي.
د مارکسیزم له نظره فرضاً د تولید په وسایلو کې او په اقتصادي مناسباتو کې چې کوم تغییر راغلی و، هغه تغییر دې باعث سو چې پروتستانتیزم وده وکړي په اروپا کې خپور سي. خو د ماکس ویبر له نظره همدا پروتستانتیزم دی چې د سرمایه‌دارۍ په خپرولو کې، د سرمایه‌دارۍ په پیدا کولو کې لوی نقش لري. دغه تعبیر د دې نظریه صحیح دی؟
دا صحیح دی. او د پروتستانت له مذهب سره د دوه علاقه څو جهت لري. دا هغه وخت و چې پروتستانت خپل ارزش د کپیټالیزم په وده کې وشو او دا څو علتونه درلودل. د پروتستان په مذهب کې کار اصلا که د انسان د پاره یو مرکزي اهمیت لري. د دغه اخلاقي سیستم کې کار د انسان د پاره یو مرکزي ټکی دی. کار کول، په رښتینی سره کار کول او تر خپل حد پورې د توان تر حد پورې کار کول، دا دوی ته یو مذهبي مسؤلیت ګڼل کېده. لبل طرفه
او دغه شی په سرمایداری کې په کار راغی.
سرمایداری د ودی لپاره یو ډیر ښه عامل و، یو ذهني عامل و، یو فکتور و. دوی په دې هم عقیده درلودله چې ابس خبرې کول او حتی د حد نه زیات خوب کول چې هغه د صحت لپاره ضروري نه وي، دا په هغه مذهب کې منع و. او دا د هر انسان او اخلاقي وظیفه و چې همدغه اصول تعقیب کې په ژوند کې در ټول هغه عوامل دي چې د کپیټالیزم په وده او په انکشاف کې مهم.
ډاکټر صاحب کټواز، زه نه پوهېږم چې ماکس ویبر دا نظر لري او کینه لري، خو دا خبره کېږي چې پروتستانت مذهب په عیسایانو کې او کاتولیک مذهب په عیسایانو کې یو بنیادي فرق دا لري چې کاتولیک مذهب یو دستګاه لري، د پاپ دستګاه. هغه پاپ دستګاه چې ده خلکو ته وایي چې دغسې ژوند کوي لکه څنګه چې د پاپ دستګاه وایي ژوند هماغسې کوي، لیکن پروتستان مذهب خلک وقت پاپ له دسکار او ایستل دوی ته ویل چی دیندار اوسی خو لکه څنګه چې دین خپل تعبیروي هغه څه تعبیروي یعنی په دین کې یو څه ازادي هم ورکړه یا په حقیقت کې دوی ته فردي ازادي ورکړه دوی ته دا اجازه ورکړه چې له دین نه په خپل یو تعبیر ولري او د سرمایداري د نظام پیسې کې د کپیټالیست نظام پیسې کې ویل کیږي چې د دې یو اصلي جوهر دا دی چې فردي ازادي پکې ډیری فردي ابتکار پکې ډیری ډیری یو سړی خپل راولاړی شي فکر کوي چې څنګه باید پیسې پیدا کړي څنګه باید فکر وکړي څنګه باید ابتکار وکړي د ابتکارونو دنیا سوا آیا دغه خبره خو ماکس ویبر نه کوي
زه فکر کوم چې ډېر نږدې خبره ماکس ویبر هم کوي خصوصا تاسو د فردي ازادي خبر یاد کړ خو له دې سره د فردي مسؤلیت احساس هم ورسره ملګری کړی دی چې دا هم د پروتستان په مذهب کې ریښې لري دغه د ابتکار خبره او د فردي مسؤلیت خبره په خط کې دوی خپل ژوند ته ډېر زیات متوجه کړي دي دوی د کار طرف ته هڅولي دي دوی د زحمت طرف ته هڅولي دي او دغه دی ځکه وایي چې د سوسیولوژي اصلا کې باید په عملي تحلیل باندې ولاړ وي دی په دې عقیده ده چې هر پدیده په تاریخ کې ځان ته خپل یوه ځانګړتیاوې لري موږ د هغو دپاره څه داسې عمومي قوانین نشو راایستلی بلکې هره پدیده ځان ته خپله قوانین او ځانګړتیاوې لري
وبخښئ له دې نظر هم نو ویلی سو چې دی له مارکس نه توپیر لري
طبعا
مارکس خو د هیګل غوندې داسې یو عمومي قوانین جوړوي
هغه زیات دې ته تمایل و چې هغه د عمومي قوانین یا د یو تیوریکي ماډل جوړ ته د هغه ماډل په دینونو کې بیا نور ټول مسلې او حوادث تعریف تعبیر کې
ډاکټر صاحب کټواسه ماکس ویبر البته ډېر کار خو به یې د دینی ټولنپوهنې پیسې کې کړی خو د دولت پیسې کې هم د خبرې ډېر مشهور دي د دولت پیسې کې د ډېر عمده خبره څه ده
ماکس ویبر دوسته ده چې د سیاسي علوم او د حوادث سره متعلق سلم زیاته علاقه درلوده او د دې یو اثر په دې کې سیاست دی حرفي په څیر دا یو ډېر مشهور اثر ده په دې اثر کې د دولت تعریفوي او سیاسي ځواک ته تعریفوي همدارنګ د دولت مشروعیت ته اشاره کوي او د امنیت مسایل چې دولت اصلا کې د څه شي د دلچسپي خبره دا ده چې د دولت په حقیقت کې له هغه ځواک او اختیار سره تړلی ګڼي چې هغه په مشروع ډول یو دولت باید د خپل قلمرو په داخل کې په بریالیتوب سره ترسره کړي دا د دولت هغه اساسي برخه ده البته نور صفتونه او نور جنبی هم لري خو یو ډیر مهمه جنبه د دولت دا ده چې هغه په ځواک باندې تکیه کوي او مشروع ځواک قدرت او دولت باید په دې قادر واوسي چې خپل خاورې په دننه کې دا ځواک د بریالیتوب سره عملي کړي له دې څخه د مشروعیت دولت د مشروعیت خبره هم راوځي یعنی مشروع ځواک هغه ځواک ته چې هغه د خلکو له ارادې سره تړلی وي او د خلکو اراده پکې منعکسه شي که چېرته دولت دا ونشي کولای چې د خپلو خلکو منافع وساتي نو په دې برخه کې بیا د ده له نظره د خلکو امنیت د دولتي امنیت په نسبت باندې د لومړیتوب حق حاصلولی شي د دولت مشروعیت په هغه وخت کې مطرح ده چې دی په مشروع ډول باندې د خپل ځواک څخه داسې استفاده وکړي چې د خلکو منافع وساتي او هغه په بریالیتوب سره که دی په دې کې ناکام پاتې شي نو د ده مشروعیت ته تاوان او زیان رسېدلی شي
همدغه خبره تر ده ډېر مخکې هابس نه وکړې
بالکل هابس هم په همدغه عقیده وخو زه فکر کوم چې دا دغه د فلسفي افکار یوه سلسله ده چې البته د هابس توماس هابس له نظریاتو یا د جان لاک له نظریاتو څخه هم متاثره شوی او دغه نظر تر اوسه پورې هم لا خپل اهمیت په دې اوس وخت کې هم ساتلی ده خو آیا دولت په یوازیني شکل سره په تنهایي شکل سره کولای شي چې د خلکو امنیت وساتي او که له دولت څخه بهر نور قوتونه هم شته چې هغه د امنیت په ساتلو کې شاید هم مشروع ثابت شي او هم ګټور ثابت شي نو دلته اوس بیا دغه سوال د ماکس ویبر له نظریاتو سره هم تر یوه اندازې پورې ټکر کوي زکه دا شاید مخسوی بو په وخت کې په وخت کې دا شرایط نو موجود خو اوس د دنیا شرایط بدل سوی دي. سیاسي اجتماعي شرایط خصوصا د مدني ټولنې مسرات د اعصابو ازادي د میډیا
په نولسمه پیړۍ کې او بخښي په نولسمه پیړۍ کې چې مخسوی بر ژوند کاوه دولت یو ډیره قوي مؤسسه تصور کېدله خو موږ چې اوس د وشتمې پیړۍ په پیل کې اوسو دولت ته اوغومره د قوي مؤسسې په سترګه نه ګورو. آیا بنیادي فرق دا راغلی دی؟
همدغه بنیادي فرق ده چې د ټولنې په ژوند کې په ملي او بین المللي سطح باندې تغییر راغلی دی. یعنی د دولت په څنګ کې نور قوتونه، مؤسسات او احزاب راپورته شوي دي چې هغوی هم د دې مسایلو په تنظیم او په هغه کې زیات ارزښت لري. دا هغه شرایط په مخسوی وخت کې البته نه وو.